یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو د تماس ډله له ځنډ وروسته د طرزالعمل پر نهایي کولو یو ور بیا بحث تکشینی بل خو ولسمشر غنی بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن شنبه ده د وژې اسمبلی 9 د سپتمبر 19 په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سرکته مهمو خبرونو سره ټکي د پکتیا ولایت د ولایتي شورا مرستیال د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل سو. د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې د افغان ښځینه فعالانو لپاره د په تذکرو کې د میندو د نومونو لیکل یوه ستره لاسته راوړنه ده. او امریکایي چارواکي وایي شپږ جنګي وسایط او نږدې 100 پوځیان د سوریې شمال ختیځ ته استوي. د خبرونو تفصیل د پکتیا ولایتي شورا مرستیال د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل سو. د پکتیا والی محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. ویل چې ایوب غروال نن داسې مهال ووشتل سو چې له دفتره پوهنتون ته روان و.
ایوب غروال زازی نن سهار د 5 بجو شاوخوا کې کله چې دی پوهنتون ته روان و په لار باندې په ډزو ووشتل شو، زخمی شو او بیا وروسته روغتون کې سا ورکړه.
تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د ارګ څخه په ویلمی کې راغلی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا پیشه غندلې ده او په همدې حال کې پر اوربند هم ټینګار کړی او هغه د افغانانو په ګټه بللی. د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې د افغان ښځینه فعالانو لپاره دا یوه ستره لاسته راوړنه ده چې په تذکرو کې به د میندو نومونه لیکل کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون فرمان ورکړ چې په تذکرو کې د مور نوم ولیکل سي. د بشري حقونو د څار ډلې یوې موقتې مشرې هیدربار په یوه بیان کې ویلي چې د دې پریکړې اغېزې به د ښځو پر ژوند ښکاره وي، په تعلیمي او روغتیایي برخو کې به اسانتیاوي ورته برابرې سي او د پاسپورټ ترلاسه کول به ورته اسانه سي. همدارز به د خپلو ماشومانو لپاره په اسانۍ اسناد اخیستلی سي. دربار زیاته کړې چې دا فرمان په قطر کې د افغان حکومت او د طالبانو د افراطي ډلې ترمنځ د روانو خبرو لپاره هم مهم دی او ډیری افغان میرمنې اندېښنه لري چې د سولې د خبرو پر مهال د دوی لاسته راوړنې ضایع نسی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي طالبان کلک او هوشیار خلک دي او متحده ایالاتونه له دې افغان وسلوالې ډلې سره ښه معامله کوي. ډونالد ټرمپ خبریالانو ته په واشنگټن کې دا خبره هم وکړه چې 19 کاله د افغانستان د جګړې وسول طالبان هم له دې جګړې ستړي سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري په 9 د سولې تړون لاسلیک کړ. کچېرې طالبان د دې تړون له مخې خپلې ژمنې پر ځای کړي، ټول امریکایي ځواکونه به د راتلونکي میلادي کال د می تر میاشتې له افغانستان زموږ اخلاص زده لري. امریکایي چارواکي وایي شپږ جنگي وسایط او نږدې 100 پوځیان د سوریې شمال ختیځ ته استوي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو افسر بیل اوربان وویل دا اقدام به په سوریې کې د ائتلافي ځواکونو امنیت او خوندیتوب تضمین کړي. د امریکا د مرکزي قمانداني ویندوی وویل متحده ایالاتونو په سوریې کې له بل هیڅ هیواد سره د شخړې په لټه کې نه دي، خو که اړتیا وه د ائتلافي ځواکونو دفاع به وکړي. د روسیې نوم وانخیست، خو له دې جلا د امریکا د یو چارواکي په بیان کې چې لومړی NBC نیوز خپور کړ، روسیه ته تر دې ښکاره ګوته نیول سوې ده. په وروستیو کلونو کې د امریکایي او روسي پوځیانو ترمنځ په سوریه کې په ځلونو نښتې سوي دي، خو په وروستیو اونیو کې د سوریه په شمال ختیځ کې دا ډول پیښې ډېرې سوي دي. یو شمیر اروپایي هیوادونو په خپلو لویو ښارونو کې د کورونا وایرس د دوهمې څپې د اندېښنې په لړ کې نوي محدودیتونه اعلان کړل. دا محدودیتونه د سپتمبر پر 13 داسې مهال اعلان سوي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادعا کړې چې تر راتلونکي اپریل پورې به د کووید-19 ناروغۍ پر وړاندې د هر امریکایي لپاره کافي واکسین ولري. په ټوله نړۍ کې څه باندې 1.5 میلیونه وګړي په کورونا وایرس اخته سوي دي. 950,000 کسان له همدې ناروغۍ مړه سوي، که څه هم ګمان کېږي چې رښتونې شمېرې شایي تر دې ډېرې وي. په اروپا کې له ډنمارک او آیلند څخه نیولې بیا په جنوب کې تر یونان پورې د کورونا وایرس د خپرېدو د کنټرول لپاره نوي محدودیتونه اعلان سول. د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلینو پرون ویلي چې هره اونۍ د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس 2 میلیونه نوې پیښې زیاتې سوي او له 40 تر 50,000 پورې کسان له دې ناروغۍ مړه سوي دي. او د رومانیا پولیسو ویلي د ګالیلاو نیوټن د دوو کتابونو په شمول لسګونه غلا شوي کتابونه بیا موندل دي. دا خبره د رومانیا د پولیسو یو جګپړی مسول ایمیل تیودور د جمعې په ورځ رسنیو ته اعلان کړه.
او فوز د پیستاته 237
د 208 کتابونه وموندل چې د بریټانیا د ارزونو په اساس په اړه چیرې وشي. دا کتابونه د رومانیا په شمال کې په یو تلخونه کې و.
بریتانیای چارواکو ویلي چې دا کتابونه په 2018 کال کې له لندن په یو ډیر پیچلي شکل پټ شوی و. د ایټالیا مخترع او فیلسوف ګالیلو ګالیلا او د انګریز فزیک پو اسحاق نیوټن د دوو کتابونو د اصلي نسخو په شمول د 208 کتابونو ارزښت انګریز چارواکو 2.5 میلیونه پاوند بللی دی. د خبرونو پای.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلې یو ور بیا د طرز العمل پر نهایي کولو بحث تکچینی د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویانده
کاری طرز العمل باندې چې ډیر کار شوی ده هغه مسایل چې تر اوسه پورې نه هیڅ ونه ده په هغه باندې کار شروع کیږي.
د سولې پر روانو خبرو د یوې څېړنیز بنسټ لیو مسؤل سره هم خبرې کوو. اقتصادي خبرونه هم خبرو د کابل چپ رسپونه ته هم کتنه کوو چې د سولې پر روانو مذاکرو یې تمرکز کړی دی. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې امریکا یو ور بیا سوریې ته جنگي وسایط او پوځیان لیږي. د زهرو کاروان اونیز پروګرام ته خبرونې په دویمه نیمه کې خبرېږي. یور بیا د خبرونه ته شرق لس پاپنستان کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې سوې. د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو د تماس ډلې تر ځند وروسته یور بیا د طرز العمل پر نهایي کولو بحث تکشینی د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ازادي رادیو ته ویل چې نن به دوړ خواوي د ورځې پوجدو کې د کاري طرز العمل پر پاتې مواردو نهایي بحثونه وکړي. بلخو ولسمشر محمد اشرف غنی یور بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه مطرح کړې ده. رحمت الله افغان په کابل کې موضوع سیړل نور جزئیات راګوي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي سترګې د قطر بین الافغاني مذاکراتو ته ور اوړي. هغه مذاکرات چې لا یې هم په طرز العمل هوکړه نه ده سوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجي انوري ازادي راډیو ته وویل چې له یوې ورځې ځنډ وروسته نن یو ځل بیا د تماس ډلې د کاري طرز العمل په وروستۍ کې دوه بحثونه کوي.
پرون جمعو او دواړه تیرونه یې وقفه درلوده. نن بیا مجلسونه له سره پیلیږي او دواړو خواوو به مجلسونه ولري او پر هغه د کاري طرز العمل باندې چې ډیر کار شوی ده هغه مسایل چې تر اوسه پورې نهایي سوی نه ده په هغه باندې کار شروع کیږي.
دا چې په کومو مواردو به بحثونه وسی اغلی انوري په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. خو د طالبانو جن سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دا بحث د قطر په وخت شاوخوا 10 بجې پیل سي. ټاکل شوی و چې د کاري طرز عمل 13 ونی بشپړ سي. خو د افغان دولت مرکچی پلاوی کې وی سرچینی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په جنو جدي مواردو اختلافات موجود دي. د سرچینو په وینا اختلافي مواردو کې د افغان حکومت له لوري د اوربند غوښتنه په مقابل کې د طالبانو غواړي چې بین الافغاني مذاکرات له امریکا سره د طالبانو د هوکړې په چوکاټ کې مخکې ولاړ سي. ملخو د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا مرستیال عزیز الله اجی دین محمد ازادي راډیو سره په خبرو کې د دواړو غاړو د تماس لړل یو غوښتل چې طرز العمل جد نهایی او په ایجنډا بحثونه پیل کړي.
مهم موضوع د سپاجندا باندې بحث وسېږي او هغه نقاط چې کوم عاجل دي او کوم مثلا د خبرې ته یو رخ ورکړي چې حرکت وکړي دا خبرې په کار دي چې په دې موضوعاتو بحث وشي او څومره زیرې چې نور بحث وشي ځکه چې د خلکو هغه تشویشونه بل خوانه دلته په وطن کې جنگونه او جګړې زیاتېږي. یعنی په دې موضوعاتو خبرې وشي چې اوس خبرې شروع کیږي یا اساسي خبرې شروع کیږي نو دلته باید جنگونه کې کموالی راشي.
همدارز افغان ولسمشر محمد اشرف خانی یو ځل بیا په طالبانو غږ وکړ چې د جګړو او تاوتریخوالي د کموالي لپاره اوربند غوښتنه ومني. ښاغلي غني دا غوښتنه د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال ایوب غروال د وژل کېدو د خواشنۍ په اړه په خبره سوي اعلامیه کې کړې. افغان حکومت تل د قطر په بین الافغاني مذاکراتو کې په اوربان ټینګار کړی خو طالبانو دا غوښتنه نه ده منلې او ویلي دي چې تر اوسه اوربان ته وخت شته. صالح صاحب دا چې خبرې پیل سوي دي او که نه په دې اړه به وروسته اورېدونکو ته جزئیات ورکړو. دا هغه جزئیاتو چې موږ راټول کړي وو تر اوسه
پورې. ډېره مننه له رحمت الله افغان څخه. مو وردل چې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو د تماس ډلې یو ور بیا د طرز العمل پر نهایي کولو بحث ته کښېني. د آسیا زړه ټولنې د څېړنیز بنسټ مرستیال بنسټګر جانان موسازی له کابل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. موسازی صاحب، تاسې هم په قطر کې رواني خبرې له نږدې څاري. د سولې په چارو کې د دولت وزارت تمه شولې چې نن به د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاو ترمنځ په خبرو کې دواړه لوري پر نهایي نتیجه سلا سي. څه فکر کوي چې دواړه لوري به څومره پر طرز العمل، اجنډا او نور موضوعاتو نهایي موافقې ته نږدې سي؟ حال دا چې ځینې ناندریز ټکي هم د دوی ترمنځ ته.
ډېره زیاته مننه. اول خو مهمه ده دې ته اشاره وکړو چې بحث اوس په تخنیکي مسایلو باندې ده او زیاتره په پروسیجر باندې ده. هغه اصول او مقررات چې باید د مذاکرې په جریان کې مراعات شي په هغو باندې خبرې کېږي. او خو تېرو تجربو په اساس باندې که خبره وکړم، دا یو ډېر اساسي او کلیدي شرط ده چې دې باندې باید دواړه خواوې توافق ته ورسیږي، چې بیا په محتوایي بحث کې شغه دوهمه خبره ده. او اساسي موضوع د اجنډا وته جوړیږي او په محتوا باندې په اساس او مسایلو باندې په اختلافي مسایلو باندې بحث کیږي. د دې مقرراتو په اساس باندې باید د مذاکرات مخکې لاړ شي او خند رامنځته شي په منځ کې. نو اوس خو هیله کیږي چې په دغه تخنیکي مقرراتو باندې او اصول د مذاکراتو باندې هغه سلوک د مذاکراتو باندې به ان شاء الله په نږدې راتلونکي توافق وشي. د خپل هم یو لوی پرمختګ دی. دغه خبرو په جریان کې هم یو څه اعتمادسازي کیږي. نو دا به لاره هواره کی هغه محتوایي بحث شي په اختلافي مسایلو باندې باید کېږي.
بلې مسازه ستاسو اټکل څه دی چې د غاصلي بحثونه به څومره دوام کوي؟ ځکه چې له زیاتو کسانو سره دغه پښتنه ده.
اصلي بحثونه خو کېدای شي ډیر زیات وخت ونیسي او په دې کې باید هیڅ خوا عجله ونخي. متاسفانه دلته بعضي مسایل مطرح دي، بعضي فشارونه شي. د امریکایي انتخابات د نوومبر پورې باید دواړه خواوې یو حداقل عمومي تفاهم یا توافق ته ورسیږي په څو پروسه په شاوکار باندې. او یا هدي اکثر د راتلونکي میلادي کال د می پورې چې د امریکایي عسکرو د وتلو نهایي نیټه تعین شوې ده، دغه پروسه تکمیل شي. ولې دغه فشارونه کولی شي منفي تاثیر ولري په بین الافغاني مذاکراتو باندې؟ ځکه دا خو د څلوېښت کلن جنګ د ختمولو مذاکرات دي. دا خو یوازې د شلو کلونو سیرو د اختلافاتو مسایل نه دي، دلته لوی لوی بحثونه مطرح دي. ولې مهمه ده چې دواړه خواوې حداقل په بعضي بنیادي مسایلو باندې چې هغه د افغانستان د ولس په ژوند باندې، په امنیت باندې، په مسؤلیت باندې، په کار باندې، په اقتصاد باندې تاثیر لري، په دې باندې توافق ته ورسیږي. چې په هغه کې تر ټولو مهمه مسله دغه د اوربند مسله ده او یا د لږ تر لږه د تاوتریخوالي د کمول دي. ځکه د دې په دې موضوع باندې توافق نه یوازې دا چې یو اساسي شرط ده، بلکې د دواړو خواوو صداقت او ژمنه
یعنی سیاسي حل لري تخنیک. بلې دې موضوع ته ورسته هم راځو. موسازای سي بخښنه غواړم. په نوومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ چاکني کیږي. ولسمشر ترامپ هم هڅه کوي چې د افغانستان د پخلاینې موضوع یو مطرح موضوع وي. نو ځکه یو څه دوی تلوار کوي که بیړه کیږي څه ستونزې برابر سي راکړي.
خو ډیره خو متاسفانه واسي خبره ده چې منفي تاثیر به ولیدې. ځکه چې کار توافق کیږي هغه به په عجله کیږي، په منډه به کیږي او پرته د دې به کیږي چې په حساس او مهمو مسایلو باندې خاصتا چې د افغانستان په خارجي اړیکو پورې هم ارتباط نیسي، د منطقې سره، پاکستان سره، ایران سره، مثلا د منطقې لویو قدرتونو سره، روسیا، چین، سعودي عربستان او نور هیوادونه، په دې کې کېدای شي عجله وشي. او دا د کولای شي چې د هغه توافق سره مسته کیږي هغه شکنن کی او د مثلا د ماتېدو امکان به زیات شي. نو په همدې اساس باندې باید دغه مخکې اوربان خبره وکړه. هغه مثلا دې پورې ارتباط نیسي که چېرته مثلا دغه دوه افغاني طرفونه، دولت او طالبان، د تاوتریخوالی په کومولو باندې یا قربان باندې توافق ته ورسیږي، نو دا به نه یوازې د افغانستان خلکو ته ثابته کړي چې موږ رښتیا د سیاسي حل لارې خواته روان یو، بلکې منطقي او دنیا ته به وښيي چې افغانان هغه له پرمختګ کوي، افغانان په پرمختګ کړی په پروسه کې راځي چې دوی ته وخت ورکړي.
بلې، حکومت خو اوس په خپلو بحثونو کې په افغانستان کې پر اوږدمهالي اوربند ټینګار کوي، خو طالبان بیا وایي چې دوی تر ډیره د جګړې پر عواملو بحث ته لیوالتیا لري. ورسره په افغانستان کې د طالبانو جګړې هم زیاتې سوي دي چې حکومت هم ورته اندېښنه څرګنده کړې ده. یو ډول ناندریز وضعیت نه دی، هلته د جګړې پر عواملو بحث ته لیوالتیا بیرته بیا د دوی لخوا جګړې ته لمن وهل.
یو اندازه خو دغه خبره ضد نقیض ده، ځکه چې د جګړې په ریشهي عواملو باندې بحث خو د اوربند په جریان کې هم کېدلی شي، او د اوربند خو په دې معنی نه ده چې مثلا یا به دولت خلیصله کېږي او یا به طالبان خلیصله کېږي. هر طرف به په خپل ځای کې وي، په خپل ځای کې به پاتې وي، او د جنګ په ځای به خبرو ته فرصت برابروي. نو زه فکر کوم که طالبان خپل دغه دریځ باندې ټینګار وکړي او انعطاف ونه کړي، کېدای شي نه یوازې د ولس له فشار لاندې راشي، بلکې د منطقې او دنیا فشار لاندې به هم راشي.
طالبان ولې اوربند ته غاړه نږدې ستاسو اټکل څه دی؟
طالبان کېدای شي اندېښنه ولري چې څنګه په دغه ابتدایي مرحله کې اوربند وکړي، نو کېدای شي زموږ په جنګي تحرک باندې یا زموږ په موقف باندې چې دوی وایي موږ ته قوي موقف کې په جنګ کې په دې باندې تاثیر وکړي. اما مذاکره او روغه جوړه چرګه او فیصله دا خو به د ریسک نه کیږي. نو کله چې طالبانو دا خبره کړې ده چې موږ یو سیاسي حل لري ته ژمن یو، نو دوی به دغه ریسک ومني او راشي د افغانستان د ولس غږ ته وګور ګولې سي او یو اوربند یا د تاریخوالي کمال ته موافقه وکړي. زموږ یو سروې نن راوځي د آسیا زړه ټولنې د خوانه ترسره شوې ده او په هغه کې تقریبا اتیا په سلو کې افغانانو موږ د خلکو نه پوښتنه کړې چې ستاسو اولویتونه په مذاکراتو کې څه دي د دواړو طرفونو لپاره، او اتیا په سلو کې ښځینه او نارینه وو موږ ځواب راکړی ده چې امنیت باید اولی مسله وي چې باید دواړه خواوې بحث پرې وکړي، او په دې کې طبعا اوربند او د تاوتریخوالي مسله اول ګام دی چې باید واخیستل شي د دواړو خواوو نه، نه یوازې د دولت خواوو نه،
ډیره مننه. د آسیا زړه ټولنې د څیړنیز بنسټ مرستیال بنسټګر جانان موسازی و چې په قطر کې د روانو خبرو د جزئیاتو په اړه د هیلو او نهیلو په اړه را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
له خاطر پردیس نه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان مالی وزارت وایي د روان مالی کال له پیل سره د ملي عوایدو راټولېدو لپاره 200 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی و، خو د کورونا وایرس د خپرېدو له امله دغه وزارت دې هدف ته ونه رسید. د دې وزارت وایي شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته ویل په ملي بودیجه کې تعدیلات دې لامل شو چې ملي عوایدو لپاره ټاکل شوی هدف راکم شي، چې اوسمهال د عوایدو لپاره 120 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی دی. ښاغلی مسجدی وایي مالی وزارت تر اوسه پورې 115 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي، په داسې حال کې چې تیر کال دا وخت 133 میلیارد افغانی عواید راټول شوی و چې په خبره شاوخوا 13 میلیارد کم والی خی. نو موړی ته مخې چې د مالی کال تر پایه به د ملي عوایدو پر راټولېدو کې د پام وړ لوړوالی راشي. د افغانستان د کلو د بیارغونې او پراختیا وزارت وایي د کونړ سیند پر غاړې د سیلابونو د مخنیوي لپاره د استنادي دیوالونو پر جوړېدلو سره 1300 هکټاره ځمکه کرنیزه شوې ده. د دې وزارت وایي فریدون اژن نن ازادي راډیو ته ویل د دې پروژې لګټې به شاوخوا 15000 کسان برخمن شي. نوموړی وایي د دې پروژې ټول لګښت چې شاوخوا 450 میلیونه افغانۍ کېږي له دولتي بودیجې ورکول شوی دی. د افغانستان د کلو د بیارغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه استنادي دیوالونه 14 کیلومتره اوږد ولې لري چې کار یې کال وړاندې پیل شوی وو، نږدې څو ورځې کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. کونړ یو کرنیز ولایت دی چې ډیر ځله د وروښتونو او سیلابونو د راتلو له امله د کروندګرو ځمکې او کښتونه زیانمنېږي. د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت وایي د دغه استنادي دیوالونو په جوړېدلو سره به کروندې خوندي، حاصلات ښه او کروندګر د تاوانونو پر ځای ګټې تکینی. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغاني اتیا پوله، یو ایرو 9 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 416 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 40 دقیقې کیدونکې دی. اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا له خوا د سوریې شمال ختیځ ته ځینې جنگیالي د غرض جنگي نقلیه وسایط لیږل کیږي. امریکا دا پریکړه وروسته تر دې کوي چې په دې سیمه کې د امریکایي او روسي پوځیانو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. اسمت څاروانه نور تفصیل.
وروسته لدی چې روسی پوځیانو سره یو شمیر نښتو په سوریه کې کړکېچ زیات کړ، د امریکا متحده ایالاتونه دې هیواد ته نور ځواکونه لیږي. امریکایي چارواکي وایي شپږ جنگي وسایط او نږدې سل پوځیان د سوریه شمال ختیځ ته استوي. د امریکایي او روسی پوځیانو ترمنځ نښتې چې دواړه د سوریه په یوه برخه کې ګزمی کوي سږ کال زیاتې شوې دي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو افسر بل اربن وویل دا اقدام به په سوریه کې د ائتلافي ځواکونو امنیت او خوندیتوب تضمین کړي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ ویندوی وویل متحده ایالاتونه په سوریه کې له بل هیڅ هیواد سره د شخړې په لټه کې نه دي، خو که اړتیا وه د ائتلافي ځواکونو دفاع به وکوي. د روسیې نوم وانه خیست، خو له دې جلا د امریکا د یوه چارواکي په بیان کې چې لومړی ان بی سی نیوز خپور کړ، روسیې ته تر دې ښکاره ګوته نیول شوې وه. امریکایي چارواکي چې نوم یې نو یاد شوی، دا اقدامات او د ځواکونو استول روسیې ته زغرده اشاره وبلله چې د کړکېچ نه کولو په پروسه پابند پاتې شي. همداراز روسیې او نورو خواوو ته دا پیغام لري چې د سوریې په شمال ختیځ کې له غیر مسلکي نامسئولو او پارونکو اقداماتو ځان وساتي. ان بی سی نیوز د چارواکو په قول وویل چې دا پوځیان او وسایط به هغې امنیتي سیمې ته د روسي ځواکونو د داخلېدو مخه ونیسي چې د امریکا ائتلافي او کرد ځواکونه هلته عملیات کوي. په وروستیو کلونو کې د امریکایي او روسي پوځیانو ترمنځ په سوریه کې په ځلونو د ختی شوې دي، خو په وروستیو اونیو کې د سوریې په شمال ختیځ کې دا ډول پیښې ډېرې شوې دي. د 2019 میلادي کال په اکتوبر کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه وکړه چې له سوریې هغه زر امریکایي پوځیان وباسي چې د کورد ځواکونو په مشرۍ د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف د ملاتړ لپاره یې عملیات کول. له دې څو میاشتې وروسته ښاغلی ترامپ وویل په تیلې ده چې 200 پوځیان په سوریه کې پرېږدي چې د تیلو څاګان وساتي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کابل کې ورسپونو د سولې پر خبرو او د هیواد پر امنیتی وضعیت لیکنی خبرې کړي رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
دنیا ورسپانې لیکلي اوس چې په قطر کې بین الافغاني مذاکره د پیلېدو په درشل کې دی، اړتیا ده چې دواړه خواوې په خپلو دریځونو کې نرمښت راولي. په سر مقاله کې راغلی دغه نرمښت د جګړې په ډګر کې او د دواړو خواوو د لوړ پوړو چارواکو په څرګندونو کې اړتیا لیدل کیږي. لیکوال ټینګار کوي چې د جګړې ښکېلی خواوې باید په جګړه کې د پرمختګ د خبرونو پر ځای د سولې ادبیات پیاوړي کړي، څو د بین الافغاني مذاکراتو له بریالیتوب سره مرسته وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي په قطر کې روانې خبرې که څه هم ستونزمنې دي، خو هیله بښونکې دي. په سر مقاله کې راغلی که څه هم د تماس ډلې تر اوسه په طرز العمل هوکړه نه ده کړې، خو داسې تمې شته چې بل اخره دغه هوکړه به کیږي چې ورسره به مخامخ خبرو ته لاره هواره سي. د سر مقالې په پای کې یادونه سوې څومره چې خبرې اوږدېږي هومره ورسره په افغانستان کې جګړې زور اخلي. چې زیان یې عامو خلکو ته رسیږي نو لازمه ده چې خبرې ژر پیل او اوربند ته لاره هواره سي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس هم په خپلې سر مقالې کې په اوربند ټینګار کړی او ویلي دي چې له اوربند پرته په پیلېدونکي بین الافغاني مذاکراتو کې پرمختګ ناشونی دی. صبح کابل ورځپاڼې لیکلي په قطر کې ناس مذاکراتي پلاوی د افغانستان د نظام د بدلون صلاحیت نه لري. په سر مقاله کې یادونه سوي چې د څو ورځو په تیرېدلو لا هم د تماس ډله په دینه د توانېدلې چې بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي. دا چې ستونزه چیرته ده د سر مقاله لیکونکي په خبره دواړه پلاوی په دې اړه چوپه خلو دي. د لیکوال په انداسې ګمان کیږي چې طالبانو پیچلي شرایط وړاندې کړي او په باور یې له لوړاندې سخت شرایط ایښودل د سولې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخ کوي. هشت صبح ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي امنیتي ګواښونه خلک په سوله بې باوره کوي. په سر مقاله کې یادونه سوي په داسې حال کې چې په قطر کې بین الافغاني مذاکراتو ته چمتووالی نږدې په بشپړېدو دی، خو په افغانستان کې ناامني زیاتې سوي او په کابل کې د امریکا سفارت په ښځو دولتي کارکوونکو د ترهګریزو حملو خبرداری ورکړی. ورځپاڼه لیکي که څه هم طالبانو د امریکا سفارت دا راپور رد کړی، خو دا چې حملې څو کوي امریکا په خبرداری کې د کومې خاصې ډلې نوم نه دی ذکر کړی. د سره مقالې په پای کې راغلی دا اوس د افغان حکومت مسؤلیت دی چې د عامو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو امنیت خوندي کړي.
د زهرو کاروان اونیز پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ چې د نشه موادو د کښت، کارونې او کاروبار پر زیانونو پکې بحث سوی دی. په خوست کې ځینې ځوانان پر دیوالونو د ځینو پیغامونو د رسامۍ له لارې غواړي چې د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه وکړي. دوی وایي چې له دې لارې غواړي چې د خلکو فکرونه جوړ کړي. احسان آریان راپور لري.
د نقیب الله زرند په مشرۍ په خوست کې د ځوانانو یوه ډله په دیوالونو نشه یي توکي د اسلام له نظر حرام دي او نشه یي توکو ته نه وایي او استعمالونکو او کاروباریانو ته ځایمه ورکوي تر نوم لاندې پیغامونه رسموي چې په خبرې غواړي له دې لارې د نشه یي توکو پر ضد د خلکو او ځوانانو فکرونه ورغوي.
په دیوالونو باندې د شعارونو چاپ کول یا په جماعتونو باندې یا دوکانونو باندې د پیغامونو لګول یوازینی خلکو ته د عامه پوهاوي خاطر دا شعارونه چاپ کوو یا په دیوالونو باندې کوچني پیغامونه لګوو.
زلند وایي د مبارزې په پایله کې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د نشه یي توکو په وړاندې قومي تړونونه رامنځته کړل چې له مخې هیڅوک نشي کولای په دې سیمو کې د نشه یي توکو کار، استعمال او قاچاق ترسره کړي.
په خوست کې د نیمه شایي په موادو پر وړاندې زیاتره سیمو کې قومي تړون وکړو. هغه ځوانان او مشران چې په خپله سیمه او خپل کلي کې ژوند کوي هم دغه ته آماده کړل چې دوی د نشه یي موادو پر وړاندې قومي تړون وکړي چې په خپله سیمه کې د نشه یي موادو کښت او کاروبار له منځه یوسي.
د زلند خبره د پیغامونو په داسې ځایونو کې رسموي چېرته چې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وي. که څه هم د پوینا د پیغامونو رسمي د چاپیریال د ککړتیا لامل هم کیږي، خو د یوې په کم توان ډیره لویه ګټه کوي. احمد شاه یو له هغو ځوانانو دی چې د سیګریټو په نشه روږدی و، اوس له دې ډلې سره یوځای شوی او د دې توکو په وړاندې مبارزه کوي.
موږ خپل بزون کې دا کیسه رو وسه چې یاره زه به د خپل زون سره دا ټینګ دریځ چلوم چې دی شینه به زلوس خولم ویس چې کله مو لوس ونه وخستو اېدې په لیار زاره ونې مې وبل تر چې داسې مې پل کې کنه مرګلې سیګریټ چې توان چې دا شایخه شاینه دی چې مو لوس ونه وخستو تالوس ونه وخستو.
که څه هم په خوست کې د نشه یي توکو کار کې له صفر ده، خو لا هم د نورو ولایتونو او سیمو د ولایت ته نشه یي توکي قاچاق کیږي چې د اټکل له مخې په دې ولایت کې زرګونه کسان د دې توکو په استعمال روږدي دي.
او اوس هم یو په زړه پورې مطلب، په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هایبرید یا هغه موټر چې هم په بیټرۍ هم په تیلو چلیږي په ډیرې دو دی. تصور دا دی چې دغه موټر چاپیریال ته زیان نه اړوي، خو اوس تازه څېړنې ښیي چې دغه موټر چاپیریال ته خورا زیان رسوي. احمد تکل او نور تفصیل.
عمومي تصور دا دی چې هایبرید یا هغه موټر چې هم په برېښنا هم په پټرولو او ډیزلو چلیږي چاپیریال ته ډیر زیان نه اړوي. دا خبره تر ډیره سمه ده، خو په دې ډول موټرو کې ځینې داسې دي چې بیټرۍ د موټرو له انجن څخه چارجېږي او د ځینو نورو باید له عمومي برېښنا څخه چارج شي. تازه څېړنې ښیي چې وروستی ډول تر هغې اندازې چې د موټر جوړولو کمپنۍ ادعا کوي د چاپیریال لپاره خورا زیات مضر دي. د ډریون د موټرو د صنعت په اړه د کره معلوماتو د موندلو ویبپاڼې په دې اړه په یو مطلب کې په دې برخه کې نوي حقایق خپره کړي دي. دا سایت لیکي ګومان کېده دا ډول موټر به چې هایبرید بلل کېږي د صفر کچې ته د مضرو ګازونو په رسولو کې د موټرو د صنعت له راتلونکي سره مرسته وکړي، خو په مطلب کې د چاپیریال ساتنې د څېړنو په اساس راغلي چې دا ډول هایبرید د پسه په جامه کې پټ لیوه دی. مطلب زیاتوي چې د موټر جوړولو کمپنۍ دا ډول موټر په دې واده پلوري چې د مضرو ګازونو کچه یې د هغو برېښنایي موټرو پرتله چې په برېښنا نه چارجېږي او تر ډیزلي او پټرولي هغو ټیټه ده. خو د ترانسپورت او امیشن په نوم ګروپ په خپله نوې څېړنه کې وایي د چارجر په وسیله د چارجېدونکي موټر د کارولو ثبت شوې شمیرې او د موټر جوړولو د کمپنیو عملیاتي ارزونې په دې اړه ګرد سره متفاوت تصویر ورکوي. په دې راپور کې چې د گرین پیس په نوم د چاپیریال ساتنې د ډلې په مرسته جوړ شوی راغلی دی چې په برېښنا چارجیدونکي موټر د نورو ډولونو پرتله تر هغې اندازې چې په رسمي ټیسټونو کې ښکارېږي 2.5 ځلې زیات کاربن ډای اکسایډ ګاز خپروي، ځکه په ډېرو دې ډول موټرو کې د انجن یا هوا د تودولو یا سړولو او نورو فعالیتونو لپاره د پټرول یا ډیزل انرژي کار اخیستل کیږي. خو بیا هم د هایبرید موټرو ټول ډولونه د متعارفو ډیزلي او پټرولي موټرو پرتله د چاپیریال ساتنې لپاره ګټور بلل کیږي، نو ځکه ډیری اروپایي هیوادونه په پام کې لري چې